دلی مهیروی. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او صحت مند بیاست. شروع کلاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سر خلاصوو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه سي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې پر ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه مسته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ استاد سي درس په نن د پیتمې صفې څخه تر اته شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي، د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیات چې د هوازی تنفس په نامه سره دیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اتدش ای ټي پی ورسخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي. راځو د حجروي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران، او دریم چې د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دا کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټي پی ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی، هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړی مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم ورسره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم ورسره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کرپس دوران ته. کرپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کرپس دوران ګران او دغه کې چې دی چین کې چې دی زنځر کې چې دی په دغه دواړو کې ډېر مهمه پروسه سرته رسیږي چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه آماده سوي هغه مایتوکندریا ته داخلیږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سوه بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لېږدونې زنځیر څخه تیریږي چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازي تنفس په واسطه لاسته راځي. او په دغه وخت کې هم دوی چې ته ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي چې په دې سره کومه ای ټي پي انرژي چې ده 8 ای ټي پي انرژي کاربن ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسته راځي چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسولو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډېر مهم دی د دغو ای ټي پي انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کېږي چې دوی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نورو عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټي پي تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دوی چې دی خپل په ځان کې 8 مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول دی په غاړه د ای ټي پي تولید لید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربن ډای اکساید ای ټي پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی او دغه کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنځیر چې دی د ان الکترون لېږدونې زنځیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازي تنفس وایي. غیر هوازي تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازي تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی. دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کوي خپل غیر هوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظه مهم رول لري چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي. همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولی د اکسیجن نسي جذبولی دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازي تنفس سرته رسیږي چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازي تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن آماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بله مهمه د چې دې سرته رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازي تنفس د اهمیت وروسته راځو د عام تنفس او د حجې تنفس چې دی هغه مو مخته په مسک توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخستل او پر ځای د کاربون دی اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدېږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی، او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه چې کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازي تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیاتې ترکیب منځ توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه یې په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټی پي چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي، او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو، نباتاتو، بکتریا او نورو کې چې کېږي ترسره کېږي، او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی، یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې غوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او چې پټل تولیدوي، چې دا پروسه چې د په مایتوکاندریا کې تر سره کیږي، هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاسم مثال کله چې د غکیږي انرژي جذبې د هغو په مایتوکاندریا کې تر سره کیږي، او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدېږي، او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کېږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کېږي. او موږ وایو دغه کوم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي، لکه د عضلاتو حرکت، د هورمونونو تولید، د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب ته راځو، زیایي ترکیب کې موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات، ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کوم کاربون دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی، او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي، په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، او ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ او ویل په ډیر شانو کې لکه مثال حیواناتو، نباتاتو، بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي ترسره کیږي، او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون دای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر و، د دې چې ودا مثال دا رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال دا خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول، دوی چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت شکل سر ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي، او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منځ څونه توپیر دی، او بل اخره وایي چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي، د کیمیاوي انرژي، ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په اخرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي، او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي، او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرمه چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د دولسم ټولګي و اووم لوست. نن ورځ راځو د ډي این ای او جنیټیکي انجینیری په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وه چې ډي این ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ای څخه دی چې د ډي این ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساينس پوهان چې وه هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینیري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینیري چې وه هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او تاسو درس چې دی د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. رزو د ډي این ای کشف ته لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ای چې وه لومړنی عالم د مندل په نامه سره وو چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي وو. خپل مختلف کمی تجربې چې کړي وې د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي وو. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه وې. نو په 1848 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا راڅرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنې کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه وه خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. چې په دې کې چې وه د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې وه هغه د میشر په نامه یو عالم وو چې د هغه د خوا په 1860 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کېږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې وه د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې وه د خپل د تجربو د رویه دا ثابت کړه چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري. یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره وو د خپل په کم تجربو کې چې وه هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولی شي تغییر د چې په تیل واس کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه وو چې دغه کم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري. خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ایسي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دغو جینونو کې یا په ایسي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي د کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوې په دوه ډله وویشله چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی را ولاړ سو د دغه بکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه را واخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ان اي غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکارا سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکښ کې ښکارا سو. همدارنګه دوی چې و دغه بکتریا چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان اې را واخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوه غو د منې لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان اې چې د هغه د کم جینونو چې مثال دوی چې د ارسي خواص لېږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان اې چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچول چې په دې سره مرجک خپل ژوند شکی للاسه ورکی. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پات سوچ په دې پونس ولا چې ډي ان اې چې د هلته څنګه دوه چنده سواله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان اې موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وته ونیدل چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي ان اې او وشتل څه ډول مصر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان اې د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان اې او ار ان اې مالیکولونه پیژنو. ډي ان اې او ار ان اې چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان اې او ار ان اې چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیوکلیټایډونه چې دی هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري. همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو کچیر مثال د نیوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیت ډي ان اې او ار ان اې ته ډي ان اې او ار ان اې چې دی په مثال موږ وايي ډي ان اې کې چې دی قلویګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان اې کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دي مګر په ار ان اې کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دي نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو للارې یو د بل سره تړاو لري. راځو وروسته د دې چې دا کوم د ډي این ا او ار این ا مالیکول مو وپیژندی، د هغه وروسته موږ تاسو راځو بلې موضوع ته چې د ډي این ا جوړښت دی. د ډي این ا د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دوی کوم دغه پوړي یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څرنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویلي او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي این ای موډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي این ا چې د هغه موږ کولای سو جوړښتي چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کړو. لومړی دا چې ډي این ا چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي این ا چې د هغه نیوکلیوټایډز څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربن قد او قلوي ګانې لري چې په دې کې په ډي این ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي، چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایروین چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډي این ای چې ده هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمینل سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل شوی دی. دا و از موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسې او پکې کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و، چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري، چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوی دي، چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربونه قان او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایټ په نامه سره یادیږي. ډي ار ای او ار ان ا چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډي ان ا کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ا چې د هغه پوړي ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري، او په کوچنی پوړونو کې چې دی قند د کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده ډي ان ا په لاندې ډول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی، او اخیرنی پښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ساسي ټول د تجزخه نړۍ نړۍ مننه.